سلامونه له غرمه مخکې لاس بجی شوې ز سفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو ایمرجنسی وای د کابل په دشتي برچی کې د پرونی 14 لکبل دیار لستپیان ورول شوې د ایمرجنسی روختونونو بنسټ پرون په خپل ایکس پانه کې ویلي د کابل لاتلسمه ناحیه د دوی د کابل روختون ته د شپګو خزو او دوه ماشمان په ګډون دیار لستپیان ور انتقال شوې پرون کابل کې دوی 14 وشو چې یو د خیرخانی مینه ابو مسلم خراسانی جماعت سیرما او بل ماسپین مال په دشت برچی کې و د کابل د امنی قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان خالد زدران وای په دشت برچی کې د لاسي بم په 14 کې دوه کسان وژل شو او 12 نور ټپیان دي په خیرخانه کې د حمله مسولیت د ازادۍ جبهه منلای او وای درې طالبانی وژل او دوه نور ټپیان کړي تیر شنبه هم په دشت برچی کې په یو کاستر ډول موټر کې د 14 په نتیجه کې درې تنه وژل شو او یو شمېر نور کسان ژوبل شول یوناما ویلیو په هغه برید کې د هزاره ټولنې شاوخوا 15 غړي مړه او ټپیانو د شنبه برید مسؤلیت داعش افراطي ډلې منلی و د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وای افغان غوښتونکو ته د ویزو او په ترکیه کې د استوګنې د اسنادو د ورکړې ژمنه نه ده شوې د ترکیه رسنیو د راپورونو له مخې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون پنجشنبه دا څرګندونې کړې هغه د ترکیه په پارلمان کې د اپوزیسیون د عمده ګوند خلکو جمهوریت ګوند مرستیال دینیز دیمیر د پوښتنې په ځواب کې دا خبره کړې تر دې مخکې داسې ګنګوسې وې چې د طالبانو د کډوالو او رسنیدونکو چارو د وزیر خلیل الرحمن حقانی او د کابل لپاره د ترکیه د شارج دفیر او د سفارت د سرپرست جینیک اونال ترمنز پیوت ځکه چې افغان پناه غوښتونکو ته د کاري ویزو د ورکړې پر قانوني کېدو خبرې شوې د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې د طالبانو د حکومت د دی وزیر او د ترکیه د شارج دفیر ترمنځ دا یو عادي کتنه بللې دغه په وینا په دې کتنه کې افغانستان د غیر قانوني کډوالو د مسایلو او افغانستان ته د دوی د ستنولو په باب بحث شوې په ترکیه کې وخت نا وخت افغان کډوال نیول کیږي او ځینې په ځانګړو الوتنو کې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي په چین کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي چین غواړي افغانستان کې د ګوزانیا پولیو ناروغي په ختمولو لپاره همکاري وکړي دغه سفارت ویلي د خبره پرون پنځشنبه د چین د نړیوال پراختیا د همکاري ادارې سی آی ډی سی مرستیال لی مینګ د طالبانو له سرپرست سفیر ملا اسدالله سره چې په بلال کریمی مشهور دی په کتنه کې کړي د سفارت د اعلامیې له مخې لی مینګ ویلي د افغانستان له ادارو سره په همغږۍ غواړي د لارې یوه نقشه جوړه او د ګوزانیا پولیو له منځه وړلو لپاره خپلې مرستې وکړي په نړۍ کې افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ګوزان یا پولیو ناروغي لا هم پکې ختمه شوې نه ده د مرغومي جدي پر 15 هم د زابل روغتیا ریاست چې د طالبانو په کنټرول کې ده په مرکز کلات کې د ګوزان د دوه مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړی و که څه هم د طالبانو روغتیا وزارت لا رسمن د دغو پیښو د تایید یا رد په اړه څه نه ویلي خو مخکې تر دې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی د افغانیو د ثبات ساتلو لپاره سبا شنبه 4 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي دغه بانک پرون په خپل ایکس پانه کې لیکلي د سوداګریزو بانکونو د صرافۍ او پولي خدمتونو له شرکتونو غواړي چې په دې داوطلبۍ کې ګډون وکړي د افغانستان بانک تر دې مخکې هم دغه څه په خاطر چې د افغانیو د ثبات ساتل بلل شوي میلیونونه ډالر لیلام کړي پرون د کابل په شاهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 50 افغانیو پوله تبادله کېده په سودان کې ډیموکراسي پلاو فعالان وایي د پلازمېنې خرطوم پر ځینو برخو پرون پنځمه د توپونو په ډزو لس ملکیان ووژل شول د سودان په جنوب کې د مقاومت کمیټه وایي دغه لس ملکیان د استوګنې پر ساحو او یو محلي مارکیټ د توپونو د لګېدو له کبله وژل شوي دا کمیټه یو له هغو ډلو ده چې دیموکراسي پلاوه لارینونه تنظیموي او اوس د سودان د جګړې پر مهال مرستې برابروي او د چین یو صنعتي اتحادیه وایي په 2023 کال کې د چین د موټرو صادرات 3.5% او په محلي سطحې خرڅلاو د کال د پای د هڅونکو طرحو له کبله 4.2% زیات و د چین د موټر جوړولو صنعتي اتحادیې په وینا چین تیر میلادي کال 4.1 میلیون موټرونه نورو هیوادونو ته صادر کړي له دې سره چین ښایي تر جاپان مخکې او د موټرو د ډیرو صادراتو له درکه د نړۍ لومړی درجه هیواد شي د بشری حقوقو د سار سازمان یو وربیا ویل په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت د خرابۍ خواته روان دی د غبنسټ په 2023 کال کې د نړۍ د بشری حقوقو د وضعیت په باب په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي طالبانو له بشری حقوقو په ځانګړي ډول د خزو او انجونو له حقوقو پراخ سرغړونې کړې په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په یو اعلامیه کې د حجاب نریعایت په تور د خزو او انجونو پر خپل سرې نیولو ژور اندېښنه ښولې خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د یوناما د اندېښنه بی زیاده تفصیل په دغه ریپورت کې
د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ یو وربیا د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت ناوړه وباله دغه بنسټ په 2023 لدی کال کې د نړۍ د بشري حقوقو د وضعیت په باب د خپل راپور په یو برخه کې ویلي چې طالبانو له بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو له حقوقو پراخې سرغړونې کړې دي. په دغه راپور کې چې د پنځمې په ورځ خپور سره غلی چې افغانستان یوازنی هیواد دی چې ښځې او نجونې پکې له منځنیو او لوړو زده کړو بې برخې دي او ښځې پکې په کورنیو او بهرنیو موسسو دغه راز د ملګرو ملتونو په ادارو کې له کار کولو منع سوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي چې ښځې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ او تګ راتګ کې هم له محدودیتونو سره مخامخې دي. د دغه بنسټ په وینا د طالبانو چارواکو محلي رسنۍ او د بیان ازادي لا محدوده کړې ده او د خبریالانو د بشري حقونو د مدافعانو او د مدني ټولنې د فعالانو له دې جملې د معترضو ښځو خپل سری نیونې زیاتې کړې دي. د راپور په دوام کې له قانون هاخوا وژنو ته هم اشاره شوې چې په وینا یې د طالبانو ځواکونو د افغانستان د تیر حکومت د امنیتي ځواکونو غړي نیولي او وژلې دي. ملګرو ملتونو د 2023 لدی کال په اگست میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې د 2023 لدی کال له اگست میاشت راهیسې له قانون هاخوا لږ تر لږه اتیا وژنې، خپل سری نیونې، د شکنجې او ناوړه چلند څه باندې 144 موارد او د طالبانو لخوا د تیر حکومت د کارکوونکو او امنیتي پرسونل د جبري ورکاوي پیښې ثبت شوې دي. طالبانو مخکې دغه ادعاوې رد کړې وې. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر اویان شکر الله مشکور له طالبانو غواړي چې په هیواد کې بشري حقونو ته درناوی وکړي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بشري حقونو د نری آیات د ناوړه پایلو په باب وویل.
په داسې حال کې چې طالبان لا هم د نړیوالې ټولنې پر مرستو متکي دي او بشردوستانه مرستې تر بل هر وخت افغان بې وزله ولس ته ډېره اړینه ده، د طالبانو لخوا بشري حقونو ته نه درناوی او د دې ارزښتونو د نه رعایت په صورت کې به د طالبانو مشران د ملګرو ملتونو له تور لسته ونیویستل شي. پر دې ډلې د لا فشار او تحریمونو په صورت کې به یو ځل بیا د دوی لمنځه تلل تضمین شي او له بله پلوه به د دې حالت په دوام سره افغان ولس له لوی بحران سره مخامخ شي.
بل لوري ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونامه په افغانستان کې د حجاب د نر آیت په تور د ښځو او نجونو د خپل سرو نیونو په باب سخته اندېښنه وشوده. یونامه پرون پنځشنبه په ویلامیه کې ویلي داسې اسناد ترلاسه کړي چې شی طالبانو د جنوري میاشتې له پیله په کابل او د کندی ولایت کې ځینې ښځې او نجونې د هغه څه له کبله نیولي چې دوی د حجاب نه رعایت ګڼي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یونامه دغه اندېښنې بې ځایه بللې دي. ښاغلي مجاهد پرون په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې افغان ښځې په خپله حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. خو تر دې مخکې د طالبانو ځینو چارواکو تایید کړی و چې ځینې ښځې د حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر سیمې ته خپل د یوې اونۍ سفر پای ته ورسو، له غزې بیا هم د جګړو راپورونه ورکول کیږي. انټونی بلینکن د سیمې د هیوادونو له مشرانو سره د غزې تر جګړې وروسته د فلسطینیانو د دې قلمرو د بیا رغونې او حکومتولۍ په اړه پر پلانو خبرې کړي. په غزه کې د روانې جګړې نن اونۍ ورځې پوره شوې او د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د مرګ ژوبلو تازه شمېرې خبرې کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن منځنی ختیځ ته خپل وروستی بیړنی سفر پرون پای ته ورساوه. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې امریکایي چارواکو ادعا کړې چې د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره په کتنه کې له حماس سره د اسرائیل تر جګړې وروسته د غزې د بیا رغونې د طرحې او د هغې د ادارې په باب د پراخ سیمه ییز ملاتړ په جلبولو کې یو څه بریا ترلاسه سوې ده. بلینکن په دې سفر کې د عرب او اسلامي هیوادونو د ځینو هغو مشرانو چې مخکې د دې طرحې له پیل سره لیوالتیا نه ښووله رضایت ترلاسه کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د یوې اونۍ سفر پر مهال د ترکیې، اردن، قطر، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او بحرین له رهبرانو سره د غزې په باب پر پلانونو خبرې وکړې. دا لکه چې په اکتوبر میاشت کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ جګړه پیل شوې سیمې ته د بلینکن څلورم سفر و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي دغو هیوادونو او یونان چې بلینکن هلته هم سفر درلود په پلانونو کې د برخې اخیستو ژمنه وکړه، خو تر اوسه د دغو هیوادونو د مشخصو ونډو په باب پریکړه نه ده سوې. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې په غزه کې د پیل شوې جګړې نن جمعه اووه نوي ورځې پوره سوې. د جګړې په دوام د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه د غزې تړانګې په مرکزي برخه کې په وروستۍ حمله کې خپل لاس لرل رد کړل. د چهارشنبې په ورځ پر یوه امبولانس په حمله کې څلور روغتیایي کارکوونکي او دوه نور کسان ووژل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونو د فرانسې خبري اژانس ته په ویلامه کې ویلي د دوی د معلوماتو له مخې پر دې سیمه د دوی لخوا کومه حمله نه ده سوې. د فلسطین سترې میاشتې ټولنې ویلي چې د غزې د مرکز د دیر البلح په دخولي برخه کې د دوی پر امبولانس د اسرائیل په حمله کې شپږ کسان وژل سوي دي. د سره صلیب او سترې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون مشر جوګن چاپاګن دا حمله د نه منلو وړ بللې ده او وژنې یې په کلکه غندلې دي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړۍ حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. د امریکا متحد ایالتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د توندلارې ډلې حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون پنجشنبه ویلي چې د اکتوبر له اوومې په روانه جګړه کې 23,409 فلسطینیان وژل سوي او 95,604 نور ټپیان سوي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یا رد کړي نه دي.
نور بس دی. شکسته سکوت. السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستی تشرخ لاست. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخوري. اوریدونکو تاسو زموږ غل ازادي رادیو څخه اوري، او موضوع دا ده چې د طالبانو حکومت ازموینو ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارنو لپاره د نوملیکنې خبر ورکړی دی او اعلان یې کړی دی چې هغه ښځې چې شرعي ایجاب مراعت نه کړي د نوملیکنې او ګمارنې له پروسې به محرومې کړای سي. د حجاب څرنګوالی جزئیات یې نه دي ورکړي، خو له خپل اعلامیې سره د یوې شنې چادرې عکس خپور کړی دی. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي چې د طالبانو حکومت د حجاب په نوم پر ښځو فشار راوستل غواړي. دوی وایي دا له ټولنې د ښځو د ګوښه کولو هڅه ده، ځکه افغان ښځې تل په حجاب کې وي، او د دوی په وینا افغانستان ښځینه ډاکټرانو او نرسانو ته اړتیا لري چې د حجاب په نوم باید محدودی نه سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې ښځې په د طالبانو د دغه پریکړې په اړه باندې څه وایي، او دوی کومې حل لارې و دې ستونزو ته لټوي، او د دې ترڅنګ له طالبانو څخه د دوی غوښتنې څه دي. زموږ میلمنې آغلې ممتاز یوسفزی او آغلې ډیوه امرخیل دي، او ډیره مننه کوم چې وخت مو وایستئ چې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون وکړئ. آغلې یوسفزی، ستاسو څخه لومړۍ پوښتنه کوم، ستاسو په نظر دا خبره چې طالبان یې کوي چې د حجاب موضوع ده، او که ښځې سم حجاب ونه کړي هغوی به پرې نږدي چې په روغتیایي سکتور کې کار وکړي، ستاسو په نظر دغه څه ډول پریکړه ده؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته، خدای وکړي تاسو ټول جوړ روغ صحتمند اوسئ. ډیر زیات تشکر. زما سوال دا دی چې د طالبان د ماول نه چې تر ننه پورې دوی په حجاب باس دوی د حجاب ده، د افغانانو ښځو تل افغانانو په حجاب کې ده، افغانانو ښځې همیشه په حجاب کې ده. او یوه خبره تاسو ته وکړم چې افغانستان یو اسلامي مملکت ده، مونږ حجاب د ټول اسلامي مملکت نه لوړ ده، یعنی هیڅ ښځه د افغانستان کې داسې بې حجابه نه ده او په حجاب نه ګرځیم. او د شاید اسلامي لحاظ نه حجاب هر مسلمان ته فرض دی چې هغه حجاب نه چې کوي خپل ځان ته کوي، خپل کورنۍ لپاره یا خپل شخصیت د کورنۍ نه د هر سره د خپل شخصي هغه دی، شخصي شخصیت دی چې هغه په سر خپل حجاب رعایت کوي، هغه ځان شخصیت لوړوي جګوي. یو مسله. بله مسله دا ده چې په افغانستان کې تر ډیره وختونه تر ننه پورې مثلا ډاکتران چې دی او معلمین چې دی، یعنی هر نهاد هغه خپل ځان ته یو یونیفورم لري، هغه یونیفورم باید دوی واغوندي او خپل کار او وظیفه ته مختوی شي، ځکه چې دا مغه د نفرم نه دوی پیژندل کیږي چې دا څوک ده او څه کار ده. فرض مثال موږ ډاکټران چې دي دا ټول د سپین غلري سپین یو ځینې کسان هغې ته مانتو وایي، ځینې کسان چپن ورته یادوي، ځینې کسان هغه یو هغه دی برقه یادوي چې اوبخې لاندې مانتو یادوي چې دا د دې یونیفورم دی، ډاکټرانه یونیفورم دی چې هغه ډاکټر په هغه کې پېژندل کیږي چې دغه یو ډاکټر ده. ډاکټر هم دوه رقمه هغه لري، یونیفورم لري چې یو جراحي ده، سرجیکل ده، او یو داسې لکه نرسان یا قابل لگان او ډاکټران چې دي، یعنی یو ډاکټر جراحي ده او یو اورتوپیدی ده چې دا سپین چپره غوندي، او جراح همیشه یو لاند غیده شات پرتون ده او یو جمپر ده، ځکه چې په جراح چې دي در نزدي عملیات یا اپریشن چې دي دوی باید ډیره داسې اوسپکې، ځکه چې هغه د دې جامع او لکه هغه په دغه زخمونه باندې نجرایي بخش کې دوی ته کوم شراتونه کې لکه دغه ارت چې نه بیا مکروب دی، یعنی انفکشن دی، مشکلات ایجاد نه کی. نو دا یونیفورم د وخت نه تاکل شوی ده، خو بس دی ده چې طالبان د هاول نه تر ننه پورې چې راغلی په دغه 2.5 کالو د زیاتره همیشه بس په دغه ایجاب وده. زه فکر کوم چې تر ننه پورې چې طالبان راغلی صحیح په جمهوریت حکومت کې څه اندازه خلک داسې آزاد جامع اغوستله داسې بې ایجابه نه، خو مقصد یعنی ځینې کسان مختلف لباسونه د نور مملکتونو تقلید کوله، اوس خو په طالبان نه د امارات نه وروسته هیڅوک هم په ایجاب د باندې نه وځي او امارات هم ورته اجازه نه ورکوي، او پات شو د دې ثبتولو چې دوی ځي هلته ثبتنام کوي یا مثلا ډاکټر شفاخان ته چې ځي دوی چې نور د دې ایجاب نه اضافه دوی باندې تامین وکړي، نو فکر کوم چې هغه جراحي بخش کې خپل دنده شفاخانه کې ډاکټر لپاره مشکل ده او د هغې کار کول هم پکې ډېره مشکل ده. یعنی باید یو نفر چې کار کوي یا فرض مثال بخصوص ډاکټران باید د سترګې ښه صحیح خلاص یې لاس باید ښه پوره کار وکړي، ځکه چې ډېره مهمه او ضروري ده. نو زه اما په نظر فلحال دا مهمه ده چې نور موضوعات کې سره زیات طالبان باید فوکس وکړي چې موږ سره هم باید، یعنی فرض مثال علم په افغانستان کې څونه پرمخته وشي، یا فرض مثال د دې نصاب پورې باید دوی کار وکړي، فرض مثال قانون باندې باید دوی کار وکړي، اقتصادي بخش کې دوی باید ډېره زیات فوکس ولري، توجه ولري، او خلک لپاره د کار زمینه پیدا کول ته باید خلک درات لري، هغې ته باید دوی زیات توجه وکړي. خلک ورځ پر ورځ بیکاره کېږي، نو همیشه همیشه دغه دونه په دغه 2.5 کاله همیشه بس په دغه حجاب وده. فرض مثال دوی وایي چې مکتب چې شروع شي وایي تر اوسه حجاب برابر شوی نه ده، فرض مثال ښځه باید کار ته لاړ شي وایي حجاب برابر شوی نه ده، باید دې حجاب راشي راحت کې. فکر کوم چې تر اوسه ښه څوک هم اما په نظر په کابل کې په دغه ولایتونو کې هیڅوک هم بې حجاب نه ګرځي، او کابل کې خو هغه مانتو ده او تور حجاب ده، او په ولایتونو کې خلک چې ځي سنتي او فرهنګي هغه ځینې ولایتونه په بدون چادرینه نه وځي یا بدون د هغه نور چې تور هغه چې لري حجاب مانتو ده، یعنی مکمله پوشیده ده، هغې نه دوی استفاده کوي، او نور ولایتونو کې دغه موږ خپله ملي لباسونه دي هغې نه استفاده کوي. یعنی په کل داسته وایم چې هیڅوک په حجاب نه ده. نو زه غواړم چې دغه خبره باید اسې دونه دی دونه فوکس و نشی، موږ ډاکټرانو ایجاب معلومه ده او لباس جامع معلومه ده، هغه نه چې استفاده وکي په دغه کلو کلو هغه نه استفاده شوی، نور هم چې دونه دینم وروسته چې استفاده شي شاید خبي. زما په نظر.
مننه ډیر اغلی یوسف زی. اغلی امر خیل ستاسو څخه هم مننه کوم او شراغلاس درته وایم خبرونی ته. ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې مخکې هم یو کال مخکې چې کله طالبانو په ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو کې د شذو پر کار باندې بندیز وازه کړه او دوی ته ویل چې باید دغه ادارو ته ورنسي او د ادارو ته خبرداري ورکړ چې شذې ورپریش د کار ته د دوی جواز بلغ وکړي. دوی طالبانو په هغه ځل مکتوب کې ویلی و چې تربل امر پوری به د شذو کار باندې بندیز وي، خو د هغه راهیس یو کال تیر سو او بیا شذو ته تر اوسه پورې اجازه نه ده ورکول سوې چې دوی بیرته خپل کارو ته لاړ شي. بل خبر دغه چې په هغه ځل مکتوب کې د حجاب موضوع یاد سوی و. ستاسو په نظر باندې آیا دا واقعیت دی چې د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید د افغانستان نیمایي نفوس له کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي موسسو کې یا هم په ملګرو ملتونو دفترونو کې او اوس مهال په د تیپ په سکتور کې چې شذو ته ویل سوی دي چې د حجاب شرعي حجاب پرته به دوی کارته پرې نه ښودل سي او د نوم لیکنې په او ګمارنې له پروسې څخه به محرومې کړای سي؟
سلامونه تاسو ته قدرمنه میلمه ته او ټول اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا خو یو واضح حقیقت دی، واضح خبره ده چې دوی په سیستماتیک ډول باندې یعنی ښځه له ټولنې څخه ګوښه کوي. اوس دوی د ټولنې هغه ژوندیو مېرمنو ته فلمه یا بهانه لټول غواړي چې هغه په البته کې د فیصدې له لحاظه زه وایم چې په کومه فیصدې په ټولنه کې غوی ژوندې پاتې دي، یعنی لکه زمونږ ډاکټرانو چې اوس مهال غوی په شفاخانو کې په روغتونونو کې کار کولای شي، یعنی د دوی مخه به دا وي چې غوی هم بیخي له ټولنې لري شي، یعنی ښځه په بشپړ ډول باندې له ټولنې نه ګوښه شي. ځکه چې واضح خبره ده د افغانستان میرمنې هیڅ کله به حجاب نه وي، او دا چې افغانستان یعنی یو اسلامي مملکت دی، یعنی ښه مثال دا دی لکه کله چې دا بهرني سیلانیان میرمنې هم افغانستان ته راځي نو که موږ تاسو متوجه شوي یو هغوی هم په افغانستان کې پړونی په سره وي، د افغانستان د میرمنو په رقم باندې حجاب رقم جامع غوندي. نو دا واضح خبره ده چې د افغانستان میرمنې هیڅکله به حجاب نه وي، خو دا چې بهانه لټوي دا چې پلمې لټوي دا په دې معنا باندې چې دا کېدای شي د طالبانو د وس خبره هم نه وي. یعنی زما په فکر باندې زما په نظر باندې دا د پروژې د هغه طرح لیکونکو خلکو کار دی، یا د هغو خلکو چې د دې پروژې هغه کومه تګلارې برابره کړې ده د خپلو موخو لپاره، دا د هغه خلکو کار دی چې یعنی پلي کوي په طالبانو باندې. او ځکه چې طالبان په دې کې یعنی زه فکر نه کوم چې دا طالبانو کولای شي چې دا قواعد لري کې، ځکه چې دوی بشپړ مکمل صلاحیت خپل نظام کې نه لري. یعنی هر خبره چې دوی کړې ده په کوم مورد باندې کومه اعلامیه خپره کړې ده، بیا په هغې باندې مودې وځي، په هغې باندې بیا ویل کېږي چې یا دا جعلي شوله یا هم غلطي رامنځته شوې ده. یعنی دوی په کې ریالست نه دي، په خپل خبره باندې ولاړ خلک نه دي، رښتینی خلک نه دي په دې کې. نو دا معلومداره خبره ده چې کوم کسانو چې دا طرح لیکلې د خپل موخو لپاره او دا طرح هغوی مخ ته وړي تر څو چې هغه خپل موخو ته ورسیږي. لکه چې د افغانستان میرمنې همیشه کې د جمهوریت په موده کې وي که اوس مهال دي، دوی حجاب کول او دوی په حجاب کې هیڅ ستونزه نشته ده، دا خو موږ تاسو ټول ته معلومه ده. خو دا چې دوی کومه سي حجاب غواړي، حجاب خو همدا وي چې ټول بدن د پټ وي، پړونه د په سر وي، هغه ما هغه حجاب ده. نو دا چې چادري ته دوی حجاب وایي نو زه فکر نه کوم چې چادري به حجاب وي، ځکه چې چادري نه خو بهتر همدغه حجاب ده چې اوس مهال افغانستان کې ښځې کوم تورې برقې چې اغوندي، کوم تورې جابونه چې کوي، هغه به پر باندې بشپړ سم حجاب وي. او بل دوی وایي چې باید میرمن مخ پټ کی، ماسک واچوي. نو ځینې داسې ستادي د سمرمن ستادي چې مثلا هغه نشي کولای چې هغه ماسک نه استفاده وکړي، یا کېدای شي کومه ستونزه ولري. نو دا خو فرض یې نه ده چې یو څوک بمړ کیږي، هم خو ولې طالب دا خبره کړې چې باید ماسک واچي، یو دا به دا ماسک چوي. نو نه باید داسې وشي، نه باید دې ټکو ته دوی فکر وکړي. دا په دې معنی چې که دوی داسې مخ ته ولاړ شي نو زه فکر کوم نه به دا چې هغه غیر اسلامي مملکتونه هغه غیر اسلامي خلک چې اسلام سره مینه پیدا شي هغه کوم مسلمانان چې دي دغه به هم اسلام نه بيسي زړه تور شي په دې ډول باندې اوس شرایطو کې مهمه خبره دا نه ده چې مثلا یوازې خزه د دوی د باس موضوع ده په افغانستان کې ډېر اساسي کارونه شته دي په افغانستان کې ډېر اساسي موخې شته دي چې طالبان باید په دې باندې کوښښ وکړي باید تعلیم په برخه کې کوښښ وکړي باید په اقتصادي برخه کې کوښښ وکړي باید په همه شموله دولت باندې کوښښ وکړي تر څو هغه افغاني کډرونه هغه خلک چې واقعا رښتینی صادق خلک و د غوښتل تجربو څخه ګټه واخلي تر څو افغانستان یو پرمختللی هیواد شي ولې دا دوه نیم کاله کېږي چې دوی هم دغه خبره کوي چې ښځې د حجاب وکړو ښځو حجاب نه ده مراد کړی په دا اوسني وختونو کې هم موږ د ځینو راپورونو شاهدان یو چې په کابل کې ځینې ډېرې زیاتې مېرمنې په دې باندې په دې تور باندې نیول شوي دي چې دوی حجاب نه مراد کوي نو که ته واقعا د حجاب طرفدارې خو دا ته څنګه ځان ته دا څه ګڼې چې ته په کوڅه کې یا په سړک باندې ته وینځل کې په سیمنډي وشي او هغه انجل کې راخلې لنچر ته چوي چې تای جاب نه دکړي او یا هم کور په کور باندې لټيږي چې کوم انجل کې تعقیب کې امرمن تعقیب کې کور په کور باندې لټيږي چې هغه انجل کې راو راو بس او یو سي زندان ته واچي تای جاب نه مراد کړي نو ته خو له حجاب نه چې غای مراتم د کله دینه خو ته ډیره زیاته بیزتی تور سره کوي نو زه فکر نه کوم چې دا د دوی د واس خبرم وي کچېره یعنی د دوی د واس کار وي کچېره دی حاکم وي په خپل خبره باندې یعنی په خپل نظام باندې حاکم وي نو دوی د لمړی کده کارو کولای شي چې دغه کوم بندیزونه چې دینجونو په خونځې دینجونو په هنتونو باندې لګیدلې دي که واقعا دوی دومره قدرت او قوت ولري کدا بندیز لري کړی شي نو زه دوی ته چیلنج ورکوم دوی ته ډاډ ورکوم چې د افغانستان ټولې ښځې به تورې کلاو شي او شنه چادرې په سر وي ولې زه پوهیږم چې دا د دوی د واس کار نه ده دا په اصل کې هغه د کسانو کار ده چې دغه طرح او دغه تګلارې جوړه کړې ده
ډیر مننه امر خیل صاحب زبرت تاسو ته راځم اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورید ازادي رادیو اونې زغ پروانه نور بس دی روانه ده زملالی بشریم د دې خبرونې تخنیکی چاري شفیق ایار پر مخړی اوس هم ایار صاحب وای چې اوریدونکو را سره دی اول به اوریدونکو را واخلو او بیا به ملمنو ته ورسو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
زه عاشق خبر کوم د نګرهار ولایت نه ملمانو نه ډیره زیاته مننه چې خپل نظر شریک مونږ د اسلامي امارت نه دا غوښتنه ده چې په اسلامي حجاب سره لکه څنګه چې خوځو مراد کړی ده مکتب دروازې د پانتون دروازې خلاص کی چې مونږ خوځو ته د طب په بخش کې ډیر زیات ضرورت لرو او دغه کومې طب بخش ویلې ده لوستل ده دا ډیر دوام کوي لس کاله پنځه لس کاله نو دغه به خدمتونکي دي دا عمر تیرېدونکي عدد سینې څه دا خزه په خپل عمر کې مناسب پات کی د اسلامي امارت نه مودا وختنه ده چې په اسلامي حجاب کې لکه څنګه چې خور کې دا خبر وکړي چې بازي مونږه دغه خويندې ټول په اسلامي حجاب کې لکه څنګه چې سیلانیان راځي د افغانستان کوم حجاب دغه مراد کې نو مونږ هم د اسلامي امارت نه دا وختنه ده چې خود ته خپل حقوق او خپل شریعت سره ورکړي
ډیر مننه آسی صاحب چې تاسو موږ ته زنګ راو هي تاسو نظر مو واخیستې اغلی یوسف زی مخکې تاسو د جراحي عملیاتو پر مهال باندې د یونیفورم خبره وکړه په دې مکتوب کې چې طالبانو خپور کړی دی د طالبانو حکومت د ازموینې ملي ادارې د روغتیا وزارت پر مسلکي بستونو د ګمارون لپاره چې د نوملیکنې خبر یې ورکړی دی په دغه اعلان کې دوی ویلی دی چې حجاب په اړه باندې ډیر څه نه دی ویلی خو لخپل اعلامیه سره یې د شنی چادرې یو عکس خپور کړی دی ستاسو څخه زما پښتنه دغه د چې څومره امکان لري چې یو شزه په شنه چادرې کې جراحي عملیات وکړي او د یوې ډاکټرې په توګه د شنه چادرې کړي وي او بیا د خلکو تداوی وکړي
دغه عکس زه خو بیا هم دونه په دغه صفات اجتماعي باندې دونه اعتبار نه لرم ځکه چې میډیا او ډیره صفات اجتماعي ده یو خبره ډیره هغه ډیر هغه ته رنگ روغه نوم ورکي نو چیرته چې طالبان دغه چادري حق اختور کړی دا خیمه په نظر د دو ټولو د ملت په نظر دا ډیره غلطه غدی غلطه یو تصویر دی، ځکه چې یو نفر چې په جرایي ته لار شي دنه جرایي وکړي او هغه نشي کولی چې په دغه چادري باندې خپل جرایي مختلف شي، ځکه چې د یو انسان پوست چې دغه آپریشن شروع کیږي وه پوستونه دي، هغه وه پوست خلاصول او ګندل اسانه کار نه ده، نو هغه خو داسې اوایي خو نه کیږي، یعنی په سترګه پته باندې او کار خو نه کیږي، چېرته چې دوی چادري اچوي په دغه د چادري په سوری باندې کوه چې جرایي وکړي یو مسله، دوهم مسله چې چېرته دا خبره چې خپور شي نو تاسو فکر وچوئ مونږ ډاکټران په دغه مملکت نه بلار شي، ځکه چې مخکې مونږ میلمه امرخیل خور ډېره خبره ته اشاره وکړه چې فکر وکړئ تاسو دغه ځینې کسان ډېره مشکل لري، ځینې کسان دغه اته دغه ماسک اچوی نشي، ځکه چې ځینې کسان چې ماسک استعمالوي هغه ستا نفس نور هم بندېږي نشي کولی چې هغه استعمال وکړي، او ځینې کسان په دغه ځلۍ تنګېږي هغه نشي کولی چې هغې نه، ځکه چې دونه چې هوا خرابه مي دونه چې هوا آلوده مي هغې نه استفاده کولی نشي، هغه آلودګي د هوا هغه قبولوي اما ماسک قبولوی نشي، نو تاسو فکر وکړئ چې یو نفر جرایي بخش کې لاسته کولی شي چې دغه چادري نه د خپل جرایي کار مخته بوزي، ځکه چې هغه ګندل دغه جرایي خو اسانه خبر نه ده، یو خبره ده یو عمل چې عملا کار کوي، یو نفر چې عملا کار وکړي هغه خو ډېره مشکل ده، نو موږ چې دغه مسله چې ډاکټران واوري او دغه مسله چې دغه ملت د افغانستان د خبرې ته وګوري چې دونه تحصیل کړی او دغه څه پر محدودیتونه نه دی خپل کار مختوی ته دا فکر کوم چې د خلک نور آزاده کیږي، آر یو موږ وطن د خوشی کوي او دغه ټول خلک د افغانستان نه به هغه د ناراضي وطن خوشی کوي زی د سیورز بشي چې موږ نه به ډاکټر لرو نه به نرس لرو نه په قابله لرو، به ته بیا موږ به څه وکړو، موږ بیا هم د نور پردي مملکت نوکران به یو، ځکه چې مجبور چې د نور مملکتونو نه به د افغانستان ته موږ به ډاکټر ځان ځان ته به وغواړو نه د نرس به راغواړو او کمپودر به راغواړو او در قابله راغواړو چې هغې دغې لاس لاندې موږ به کار کوو، نو چې موږ بیر وغواړو چې خپل مملکت پیشرفت وکړو موږ مملکت د خپل مملکت آبادي ورکړو، اول خو موږ زده کړه دغه پوهنتونونه باید موږ شروع کړو، ځکه چې لاس که نن زه دغه په څه مثال کښېیم چې پنځه کاله وخت ما ضایع شي پنځه کاله باز دغه کس ته نه یم، عمر مې زیاتېږي هغه ذهن مې ضعیفېږي زه کار کولی نه شم توانمندي نه لرم، همداسې موږ محصلین عمر دونه چې وخت د دوی وخت زیاتېږي او تېرېږي د دوی د سواد نه پاتې کېږي، دونو خو بیا دوی عمر بېرته لاسه نه راوړي، هغه وخت زمانه خو تېرېږي، هغه اوس چې دونه جذبیت لري پنځه کاله باز دغه جذبیت خو دوی نه لري، بیا موږ څه یو، بیا موږ د نور مملکتونه مجبور چې دن ډاکټر وګورئ، موږ دونه موږ دونه ضعیفه خلک یو چې دونه په خپل په دغه هغه باندې خپل پیشرفت باندې نه پوهېږي چې موږ څه کار وکړو، اول چې یو مهمه خبره چې ده اساسي خبره زده کړه ده درس ده، چې موږ درس ونه موږ چې سبا سړک مجبوره چې موږ یو سړک جوړ کړو، یو د مجبور چې د نور مملکتونه موږ انجینران راوغواړو، ځکه چې موږ خو انجینر نه لرو، فکر مه کوه چې نن سبا چې دغه دغه د جنکیانو مکتب بند دی دونه د هلکان درس هم دونه ضعیف شوی ده، ځکه چې ډېر استادان ده چې په کور او داخل په کور کې ناست دي، هغه قوي استادان چې موږ لرله دغه لکه ټوله چې لسانس یا ماستري لوده هغه نن په کور کې ناست دي، او یو دوازده پاس هلک ځي مکتب یو شاګرد تدریس کوي هغه څه شي باندې پیږي، نو موږ نور ضعیفېږو، نو داسې یو ورځ بشي چې موږ د نورو مملکتونو د خپل نورو همسایګانو مملکتونه موږ به هغوی نوکرانه به یو او هغوی راځي موږ باندې سیاستونه به کوي، هغوی علم هم لري هغوی تحصیل هم لري موږ وطن ته راځي هغوی به کار کوي او موږ بیا د هغوی نوکران به یو هغه د لاس لاندې به کار کوو.
مننه آغلې یوسفزی. بله
ډاکټران موږ ډاکټر ته ضرورت لرو، اوس په دغه ولسوالي په خورا او قصبات کې تاسو فکر کوئ څونه مرګ میر دومره د ښځو د ماشومانو ده، علت څه شی ده چې یو مور خپل ځان ته ولادت ورکوي او زه نه پوهېږم څه شی وکړي، تاسو موږ چې عیسایه وي نو په دغه ولسوالۍ په ولایتونو کې څونه مرګ میر ده، هم د ماشوم ده هم د مور ده، د دې جلاو باید موږ باید د دې جلاو ونیسو، امارت د غوښتنه د امارت اسلامي نه ده دا وه چې امارت اسلامي راغی په افغانستان کې، موږ ډېره جمهوریت حکومت که منگه دیر مکتبونم ندولو ده دیر مکاتب بند ماشمان بدغه بدغه سان اولی که دوی درسونه وایله منگه درس غخته نوشده مواد برازی نور مکتبونه بزیاتی گی علم بزیاتی گی پیشرف نور بزیات شي دکه چه دیر تغییرات نور شایانه کراغله منگه واجه در علمم که باید علم که باید دوی تغییرات را وستله باید دوی نورم پکې اضافه کوله پانتونه باید دوی اضافه کوله درس مکتبونه باید اضافه کوله تعلیم اضافه کوله نو برک متاسفانه چې ټول دغه دوه نیم کاله مکمله بند شو مونږ دغه دوه نیم کاله دغه بحران دغه خساره هیڅ کم ورکوی نشي.
مننه ډیره اغلی یوسف زیزه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس تی روانه ده. د اغلی یوسف زیز تاسو ته خبرو په تړاو باندې زه غواړم چې یو څه اضافه کم. تاسو مخکې ویل چې پر هغه څه باندې باور هم نه کیږي چې په ټولنیزو رسنیو کې خپریږي، خو زه غواړم چې دغه ته اشاره وکړم چې د ازادي راډیو د راپور پر بنسټ باندې ما تاسو دغه پوښتنه وکړه او د طالبانو حکومت آزموینو ملي ادارې په خپل فیسبوک پاڼه باندې دغه اعلامیه خپره کړې ده. یعنی دغه کره معلومات دي او دوی په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې یوازې هغه ښځې به ونوم لیکنې او ګمارنې ته پرېږدي چې شرعي حجاب یې کړی، او د دې اعلامیه سره دوی د شرعي حجاب په اړه باندې څه نه دي ویلي، توضیحات یې نه دي ورکړي چې شرعي حجاب څه معنا لري، بلکې د دې سره یې د یوې شنې چادرې تصویر خپور کړی دی. اوس هم د یو اوریدونکو ژغ چې دوی موږ ته پیغام را لېږلی دی غواړم چې هغه واورو او بیا به نورو خبرو ته دوام ورکړو.
السلام علیکم ټولو ملګرو ته. سلام زه عربي امارات نه خبره کوم، احمد. زه وایم چې د افغانستان کې د انجونو کوم زده کړې بندې دي کنه او دا خلاص شي دغه زه مزمت کوم چې بندې او باید خلاص شي. ټولو طالبانو چارواکو نه مې دا هیله ده چې دغه سکولونو پر مخ باندې کوم خنډونه مې دغه ختم کړي او زده کړې لاره هواره کړي زده کړه به دغه ټول افغانستان پیدا وخی.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري نور بس د خبرونه روانه ده. تاسو د یو اوریدونکو هغه پیغام اوریدئ چې د ازادي راډیو پیغام ثبتونکو ماشين ته را لېږلی وو، او د یو بل اوریدونکو پیغام مشتپلې کلی باندې باندې راغلی دی. د ویلې چې طالبانو ش پریکړه کړې ده ځکه چې حجاب د یو اسلامي ټولنې اساس او ستون دی. د همدارز لیکل دي چې زموږ په منطقه کې هم یو جلسه و په دې اړه باندې، او د طالبانو امنیتي مسؤلینو دا جلسه وکړه او د کلي له ملایانو او مشرانو سره په دې اړه باندې خبرې وکړې چې د ویلې چې موضوع یې د حجاب موضوع و. اغلی امرخیل ستاسو څخه زما پوښتنه د همدې تبصرې په اړه باندې د ستاسو په نظر آیا د حجاب موضوع دومره جدي ده چې باید طالبان او چارواکي امنیتي مسؤلین یې تر لیرو پرتو سیمو پورې ولاړ سي د هغه ځای مشران را وغواړي او په دې اړه باندې ورسره خبرې وکړي، او آیا فکر کوي چې دا موضوع تر دې حده پورې جدي ده چې واقعا ښځې حجاب نه کوي؟ خو مخکې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې چې ښځې حجاب کوي د پخوا څخه کاوه، اما دا ډول څرګندونې چې یو شمیر اوریدونکي کوي چې دوی وایي چې دا یو ښه پریکړه ده ځکه چې حجاب د دوی په نظر باندې د ټولنې اساس او ستون دی، یعنی دوی په دې نظر شایي وي چې اوس هم کېدای شي چې د نشې حجاب نه کوي.
وګوره دا د څه مسله ده کنه چې ما مخکې په دې باندې یادونه وکړه چې افغانستان کې وخت د حجاب هم نه ده، دا واضح خبره ده. او دا چې دوی بار بار په دې باندې خبرې کوي په دې باندې چلسی کوي، نو یو خدای په دې معنا چې دوی خپل بیرته غیچا خبره خپل بیزتی په خپل کوي، یعنی نور هیوادونو ته دوی دا داسې ښکارا کوي چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی ولې هغلته اسلام نشته دی، یا اسلام نه مراد کیږي یا حجاب نه مراد کیږي. او بل خبره دا ده چې دوی په اوس مهال کې ډیر زیات فوکس چې په حجاب باندې کوي، کېدای شي د هغې تر شا د دوی نور سیاسي موخې وي، یعنی کېدای شي چې په دې باندې نور هم پام د نړیوالو ځان ته راګرځوي، ځکه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د دوه نیم کلونو په جریان کې تر اوسه پورې سرپرست اداره روانه ده، یعنی موقت نظام باندې، ځکه چې تر اوسه پورې طالبان چا په رسمیت نه دی پیژندلی او کېدای شي نړیوال په نور موضوعاتو کې د نور هیوادونو په موضوعاتو کې بوخت وي، یعنی بوختیا ولري، او دی به کېدای شي په همدې اساس باندې غواړي چې د نړیوالو پام ځان ته راوګرځوي، ځکه چې که واقعا یعنی ایجاب خبره وي او ایجاب وي نو دا خو مراد شوی دی، له پخوانه مراد شوی، ځکه چې هغلته ښځې چې په افغانستان کې په دوه اساس باندې حجاب کوي، یو دا چې اسلامي ټولنه ده هغلته حجاب کوي، بل دا چې هلته افغاني کلتور او فرهنګ دی، دوی د کلتور او فرهنګ له اړخ نه هم حجاب کوي او د اسلامي ټولنې له لحاظه هم حجاب کوي. نو زه فکر کوم چې یوازینی فوکس، یوازینی ټکی چې دوی دی هغه به سیاسي موخي وي، چې دا د حجاب موضوع دوی دومره جدي نیولې ده او هر چیرته د حجاب په موضوع باندې دوی دومره غټې جلسې نیسي، دومره زیاتې خبرې اترې کوي.
ډېر مننه آغلی امرخیل. آغلی یوسف، ستاسو څخه ما پوښتنه دغه ده. آغلی ډیوه امرخیل وویل چې طالبان له اصلي موضوعاتو څخه د خلکو پام بلې خواته اړوي او د حجاب موضوع دومره لویه کړې ده لکه څومره چې د دوی په نظر باندې دا دومره مهمه موضوع هم نه ده، ځکه چې خلک اصلا اکثریت مسلمانان دي او دوی له مخکې له حجاب مراتوي او دا دومره مهمه مسأله نه ده د دوی په نظر. دوی دا وویل چې واقعي ستونزې اصلا د خلکو بېوزلي، بیکاری او د خلکو امنیت، د جرایمو کمول او نور موضوعات تو یاد کړل چې هغه ته باید د طالبانو حکومت ورته پام وکړي. په هغه کې دوی د خلکو بشري حقونه هم یاد کړل او د یو ټول شموله حکومت تر رامنځته کولو اصلي ستونزه یاد کړله. آیا تاسو هم په همدې نظر یاست چې طالبان اصلا غواړي چې د خلکو فکر بلې خواته واړوي او د حجاب موضوع دومره مطرح کړي چې خلک اصلي ستونزو ته پام وانړوي او وداسې موضوعاتو ته پام واړوي چې دوی فکر کوي چې دا خو یو ښه پرېکړه ده، نو حجاب خو واقعي یو ښه موضوع ده، باید داسې وسي. څه فکر کوي چې آیا دا د خلکو اذهان مخ شول دي که دا یو رښتیا واقعي ستونزه ده؟
زه بالکل د دوی نظر سره موافق یم. یو خبره تاسو زه وړاندې کوم چې هیڅکله دولت ملت نه جوړوي، ملت دی چې دولت جوړوي. متوجه استئ؟ دا ملت دی چې دولت جوړوي. نو یو مشکل موږ دا دی چې موږ دولت صحیح ده، مثبت پوینټونه هم لري، منفي پوینټونه هم ده. داسې نه ده چې ټول د دې ټولو خبرې مثبت دي او منفي پوینټونه لري. انسان هم منفي او مثبت پوینټونه لري. صحیح ده، امارت اسلامي ډېره مثبت پوینټونه، زه درته وایم چې مثبت پوینټونه یې لرنه ډېره زیات هم لري، یعنی مشکلات او ستونزې چې په دې ډېره حکومت کې د جمهوریت په حکومت کې وو هغه ډېره مشکلات او ستونزې حل شوی ده. او د دوی مشکل د اول نه تر ننه پورې ډېر اغلی دي، فقط د دوی بس د ښځو بس دی، یعنی فقط دوی توجه ټوله په ښځو باندې ده. یعنی ولې دونه دوی فوکس په ښځو باندې کوي؟ موږ ښځو افغانان ټوله زادي مسلمان ده، د مسلمان نه پیدا شوی ده، هر څوک چې اسلام رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، هر څوک چې حجاب رعایت کوي خپل ځان لپاره کوي، یعنی په د قبر کې فقط خپل ځان خپل جواب وي ده. موږ هم په دغه عقیده یو، الحمدلله ټول مسلمانان یو، دغه په دغه ټول په چوکات اسلامي باندې روان ده. او د امارات مشکل حوال نه تر ننه پورې همدغه دی چې مسله د ښځو مسله دی. اوله خو تاسو خپل فکر وکړئ چې هر ښځه چې په یو کور کې دوی خپل مور هم لري، خویندې هم لري، ښځه مېرمن هم لري، تاسو په یو کور کې یو په یو کور کې چې یو ښځه نه وي، یو ښځه چې نه وي په کور، اوله کس یو نه په کور کې دننه کېږي، هغه د ښځې خپل د ښځه یا د خپل د مور خپل د خور خپل د میندو پوښتنه کوي. موږ د جامع نه د مکمله ښځه هست شو، مکمله ډاکټران شای نیوال، ډاکټران خپل کار ول ستری دي. یعنی د هر طرف نه دوی د خلکو رب خوا بدلې چې فقط دغه ټول د دې اوس د ملت د خلکو سرګم په دغه خزو باندې چې یو خزو په لار کې ویني، یو چې ته ویني د سایرانه په دې څنګه د خزو وتلې ده. یعنی د ټول د افغانانو د توجه په خزو ده. د هر څنه مخکې مهمه چې ده، مهمه دا ده چې د خلکو اقتصاد باندې دوی توجه ولري، د خلکو لپاره کار مساعد کی. تاسو فکر وکړئ چې دونه په دغه یو کور کې یو کس نانور نشته، هر ورځ د دې کورنۍ کې هغه یو کس چې نانور هغه منفکی کې بیچاره بیکاره کیږي. باید خلکو لپاره زمینه د کار مساعد شي. دا دونه چې دوی په خزو باندې توجه کوي، لار چې د اقتصادي بخش دوی کار په هغه ستونزه حل کړي. نور مشکلاتونه موږ په دې جامعه کې ډېره زیاته، د تعلیم ډېر مهمه اساسي خبره تعلیم ده. تعلیم لاره باید دوی برابر کړي، یعنی خلکو ته لارښوونه وښيي، خلکو ته آموزشونه ورکړي، تر منګونو نوی میتودونه ورته وښيي. نور دنیا ته وګورئ څونه پیشرفته کېږي هر ورځ، ټکنالوژي چیرته رسېدلی. موږ افغانان هر ورځ شاته ځو، ولې موږ ته لکه پخوا غوندې موږ د نور مملکت نه تاسو وګورئ چې شاید یو څو مده بعد، هر یو لس کاله بعد کېدای شي چې دوی تور روبات کار مخته ویسي. او موږ افغانان تمام ورځ مشکلاتو کې یو، ستونزو کې یو. حتی موږ افغانان د خپل توان مالی، د خپل دولت لپاره توان مالی نه لري. نور مملکت تاسو لار شئ چې امکانات مالی څومره زیات ده. هر ماشوم چې هلته پیدا کېږي هغه بیمه لري، هغه شفاخانه بیمه ورسره ده. نه نه، موږ افغانان، موږ ماشومان د شفاخانې ته ځي خپل د شخصي پیسو نه ځي تداوي کېږي. هغه چې شخصي پیسې مصرفوي هغه صحیح تداوي کېږي نه، هغه امکانات موږ سره نشته. ښه دوا موږ په لاس نه لرو. یعنی موږ د حل حاضر ضعیفه. تاسو فکر وکړئ چې موږ اوس خوشحالي کې روانه یو، باید که دولت د دې لاره باید نیسي، د دې لپاره مخنوی وکړي چې دا څه شی باید وکړي. تاسو وګورئ ژمی تیر شو، موږ واوره باران لرو، دا سږکال موږ په خوشحالي برابر کېږو. بیا د دې لاره حل لاره باید دوی پیدا کړي. او باور تاسو وګورئ چې څه رقم ده، د دې لاره باید دوی پیدا کړي چې څه رقم باید موږ د دې څه رقم دوی صفا کړي.
ش ډیر مننه آغلی یوسف زیز برته تاسو ته راځم. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو نور بس د خبرونه روانه ده. اوس هم یو اوریدونکو را اخلم، بیا به لملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. که تاسو غواړئ خپل نوم وایست مهرباني، او نظر یا پوښتنه کلری.
نوم مې زبیح الله د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ نه. د حجاب مسله داسې ده، زه خپل ډاکټر یم، نرس پایس باندې دلته په ملکي شفاخانه دی غزنی کې وظیفه اجرا کوم. نو موږ خپل ښځینه پرسنل هم په دې بخش کې لرو، او داسې کوم خاص مشکل نشته. کوم کار سری کوي، مثلا د ډاکټر سپینه چپنه سری کوي، داسې خاص کوم مشکل نه وي. بعضې وخت داسې راځي چې مثلا یو ډاکټر یا یو نرس شرعي حجاب نه مراد کړی، نو د دې مثلا مسولین راځي ورته وایي چې ته حجاب مراد کا. نور داسې خاص کوم دغه نسته، او حتی داسې مثلا د اعلامیه سره د شنې چادرې عکس دغه کړی ده. نو موږ باید د تجدید ډیر نه واوسو، نه د جدي مسله ونیسو. زه خپل ډیرو شپخانو کې یا خپل مریضان وړمانه یا خپل تلله یم، نو دومره خاص دغه نسته، جدیت هم دی نه کوي مثلا په خزینه ډاکترانو باندې.
ذبیح الله صاحب، تاسو ویل چې دوی ورته شوځو ته وایي چې باید شرعي حجاب وکړي. شرعي حجاب دوی څنګه تشریح کوي ستاسو په نظر باندې؟ شوځو ته څه وایي چې باید شرعي حجاب څه معنی لري؟ ځکه چې هغه حجاب چې موږ ته شوځي وایي په دې خبرونو کې او په نورو راپورونو کې چې موږ د افغان شوځو سره خبرې کوو، دوی وایي چې موږ شرعي حجاب کړی دی، ټول ځان مو پټوي، سر مو پټوي، او مخ باندې ماسک هم ډیری وختونه کوي.
بالکل، دغه رقم دی هم دغه رقم غواړي. ما ستر کوم نظر سي کوم دغه ځای سي زو معلومات لرمه. نو کله سي داسې و خزینه پرسونل ډاکټر وي سي مثلا غي حجاب نه یو کړای دا کوم برکه چې د موږ تاسو ورته وایو نه د توره، نو هغه سي نه وي کړی، نو یا ماسک نه وی والی، نو هغه بیا د لیک تاکي به نور داس خاص کوم مشکل نسته چې مثلا تاسو پښنه چادرې کې یا یو ډاکټر معالجه کینه، داس خاص کوم مشکل ول نسته. او نور کوم مثلا موږ پرمختګ او راتلونکي کې دا خپل په ګډه سره کیږي نه. کچیر موږ او تاسو په دې ټولنه کې ټول خدمت ونه کو یو ځای نسو، نو بیا نس کولای سم تاسو پر مخ لاړ شو.
ډیر مننه ذبیح الله صاحب، تاسو نظر مو هم واخیست، مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی وو. اوس هم عیار صاحب وایي چې یو بل اوریدونکی هم را سره دی، مهرباني وکړي. ازادي رادیو ده.
بله، بشیر خور ملالی بشیر، سلامونه می قبول کا. السلام علیکم رحمت الله وبرکات. بله، نو می معلوم دی کاری محمد ایو پښتون یم، له جوزجان څخه. خبره دا شه ده خوري چې دلته سوی تفاهم موجود دی، اول خدا مسئله د حجاب چې دا پر درې نه وده چې څوک عربي حجاب غواړي و څوک دا توره چادرې غواړي و څوک د سر تنوکه پورې پوړنی غواړي څوک د ټکرۍ غواړي خمار
شه بله
او دا حجاب پر درې قسمه دی او دا حجاب هغه په دې رقم مراکزي چې نر هم باید مراعت حجاب کې په قرآن کې دا راغلي چې ښځو ته وایي تاسې نرو ته مه ګورئ نامحرمو ته مه ګورئ یعنی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وایي خپلې سترګې پټې کړئ دغه رقم نرانو ته هم امر شوی وایي تاسې نامحرمو ښځو ته مه ګورئ دا ته نه دا حجاب دا نه دی چې پر ښځې باندې دی ښځه که حجاب کوي نرم باید حجاب کړي اوس پردن زه حق نه لرم چې تا ته وګورم بیم ورېده څه حق لرم ته م حق نه لرې چې ما ته وګورې بیم ورېده په سورت نور کې په اتلسمه سپاره کې دغه اول امر د حجاب نورانو ته سوي دی بیا شوز ته سوي نن موږ بیا وزلې نن موږ ډاکټر ته ضرورت لرو نن موږ نرس ته ضرورت لرو نن په نسایي ولادي نسایي کې چې ډېر پیچلي عملیات په مابین کې راځي موږ ورسوزو ته د سوزو و تعلیم ته ضرورت لرو د سوزو و طبابت ته ضرورت لرو موږ و نرس ته ضرورت لرو موږ په هر عرصه کې وسوزو ته ضرورت لرو لکه ښځې چې موږ ته ضرورت لري موږ ورسوزو ته ضرورت لري
اوس هم ګورم یو بل اوریدونکی هم ستاسو مهرباني وکړي آزادی رادیو ده
السلام علیکم نور بخوات خبر در سره کوم کور کې موږ چې در سره د منطقې د کلستان د زموږ خواته نه سړکونه ستان د سکل نه کونه ستان او مکتب ساوچ کلی د وبنس موږ ډیر سخت په عذاب یو نو د زموږ ځخ د دروازه پر ورسي چې در او داسې دغه پر زموږ سره کوم کونه وکي زموږ سره مرسته وکي
سلامت وسی مننه چې تاسو موږ ته زنګ راووهه موږ هیله لرو چې د طالبانو چارواکي به هم د دغه اوریدونکو ژغونه اوري او د دوی ستونزې به ورته غوږ به نیولی وي زموږ میلمنو هم یادونه وکړه په دې خپرونه کې چې کله چې د حجاب او د ښځو موضوع یادیږي دا د دوی په نظر باندې دومره جدي موضوع نه وه او د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه خبره دغه ده چې د خلکو اقتصاد ته باید پام وسي ټول شموله حکومت رامنځته سي زموږ میلمنو دا هم یادونه وکړه چې د بشري حقوقو د مراعات کولو پر موضوع باندې باید ډیر تمرکز وسی د دې پر ځای چې هر ورځ د ورځ په ورځ د شوزو پر ضد باندې یا د شوزو په اړه باندې د حجاب موضوع مراعات کیږي دغه اوریدونکو چې مشته زنګ راو وه دوی هم د وچکالی او د بیوزلی خبره وکړه د دواړو میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی او اغلی دیوا مرخیل څخه ډیره مننه کوم چې مشتمو وخت راکړي او لمر سره خبري وکړي او دا اوریدونکو څخه هم مننه کوم چې مشتمو زنګونه او هل تاسو نظر مو واخست بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پخ تاسو پارم
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
جمالو نند زان جڑ کڑیدا جمالو.